پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. په ننګرهار کې پرونی ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شوو کسانو شمیر 18 ته لوړ شوی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان ولسی جرګوي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتي ډول له زندانه خوشي شوي دي، څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوي امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د روانې اونۍ د پایل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د سوي امنیتي تړون پر سر بحثونه روان وو. د ولسي جرګې غړي وایي نه پوهېږي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ دغه امنیتي تړون په څه معنا دی، ځکه د دوی په وینا تر بل هر وخت افغانستان په بد امنیتي حالاتو کې دی. خو په دې هیواد کې میشت بهرني ځواکونه چپ دي او د حالاتو د بدلون لپاره هیڅ راز مرسته نه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښود چې د یاد هیواد پوځیان عملا د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د غمنیتی تړون لمخي باید امریکا ته د پښتنه وکړي، خو دوی د چپ کېدو په معنا نه پوهیږي. دوی وایي په همدې خاطر د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګې برید د وژل شوي شمیر 18 ته ورسېد. دا خبره د ننګرهار د ولي وین عطاالله خوګیاڼي کړې ده. هغه ویل 115 ته نور په دې ځانمرګې برید کې ټپیان شوي هم دي. تر دې مخکې د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره کېدله. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. پرون د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون ځانمرګې برید وسو چې ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کښېنولې. چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په ننګرهار کې د ورته مرګونو بریدونو پړه داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس د خبره پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د سپټمبر په 3 د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو پولیس په لخوا په ډزو وژل شوی او بل ټپي شو. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. د نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون په خپل فیسبوک باندې پیغام خپور کړی او ویلي دی چې غواړي افغانستان ته نور پانګونه راجلب کړي، څو د دې هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. هغه وایي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government representatives.
دوی زب په دې نندارتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند لاستازو سره ګډون وکړم، څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبئی په ښار کې د سپټمبر تر 15 نیټې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 21 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول له زندان خوشی سوی دي. څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وايي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول. خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځیږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغي له کبله مړ شو. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی د محل د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. د لور مریم نواز هم په اوه کاله بند محکومه ده. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوي تورونه او بندي د سیاسي پارونو له مخې سوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونه ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې یې لاسوهنې کړې وي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ورسپاڼه وایي چې ښایي ولسمشر ټرمپ نن دا فرمان لاسلیک کړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز ته ویلي چې دا بندیزونه په هغو شرکتونو او خلکو لګیږي چې په حق کولو یا د انتخاباتو په وخت له ځینو نورو لارو په لاسوهنو تور اندی د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. د ولسي جرګې د نن پریکړې په اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. په ننګرهار کې پرنی ځان وژن کې حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شویو کسانو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په وسلوال طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس ته چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان د سولې په مسله کې د هیواد ښکېلتیا او په تېره بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه په یو راپور سربیره په د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر وایي چې په لندن کې د هغې پېښې دوه عاملین په نښه کړي چې د موسکو او لندن ترمنځ اړیکې خړپړ کړې دي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی او ری د لایشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. په افغانستان کې د ناامنۍ وروستۍ پیښو په غبرګون کې ولسي جرګې دغه پریکړه کړې. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسي جرګه کې د امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان وو. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا، یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 13 لاسلیک شوی. د دغه تړون پر لاسلیک کېدو نږدې 4 وځي. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او آن د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته د ازادي راډیو خبریال واصل وصال ورغلی و. همداسې به د کابل له سټډیو سره وصل دی وصال صاحب. د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه نور جزئیات کل اوریدونکو سره شریکوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، په تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو وویلې، نن په ولسي جرګه کې بحثونه تر ډېره حده پورې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې وو، او اندېښنه دا موجوده وه چې امنیتي وضعیت د افغانستان ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت نه دی توانېدلی چې په زیاتره ولایتونو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي او هره ورځ خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوړي. تر ډېره حده پورې د ننګرهار په پیښې باندې هلته خوشیني وښودل شوله چې حکومت اته ونه توانېدو چې د یو لاریون امنیت ټینګ کړي. نو دوی ویلې چې دوی به څنګه وتوانېږي چې په زیاترو ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي. نو په امنیتي وضعیت باندې له اوږدو جنجالي بحثونو وروسته یوې 20 کسیزې ډلې یو مکتوب ولیکه، او هغه د ولسي جرګې مشر چې نن د دې جرګې مشري د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون کولا هغه ته وسپرل او هغه هم دغه موضوع ابلاغ کړه نور وکیلانو ته او په دې باندې بیا رایګری وشو او د رایګری په نتیجه کې بل اخره دوی ویل چې 50 کسان که دغه موضوع تایید کړي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتي او دفاعي تړون وجود ده په دې بیا بیا کتنه تر سره شي نو امغه و چې د ولسی جرګې اکثریت او وکیلانو چې نن شاوخوا 150 تنه په دغه جرګه کې حاضر ول پریکړه وکړه چې باید افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتی تړون موجود ده په دې باندې بیا کتنه وشي او لاغه ورسته بیا پریکړه وشي چې آیا دغه امنیتی تړون باید موجود وي او کنه وي نیوکه دا هم وي چې دغه امنیتی تړون له کوم وخت راځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ نوري سیب لاسلیک شوه ده د بیګټې ده د افغانستان لپاره کومه خاصه ګټه د افغانستان لپاره نه ده کړې که څه هم یو شمېر نور وکیلانو بیا دانی وکړل چې د هغه محل چې د امنیتی تړون لاسلیک کړي ده همدغه وکیلانو ویل چې د امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي د افغانستان په ګټه ده او لغه ورسته هم ځینې تبصرې شوې وي چې د امنیتی تړون د افغانستان په ګټه تمام شوی خو نن د ولسی جرګې زیاتره وکیلانو بیا دغه پریکړه تایید کړه چې په دغه امنیتی تړون دی لسره کتنه وشي او لغه ورسته تصمیم ونیول شي چې دغه امنیتی تړون باید موجود وي او که لغوه شي بل نور څه
بلې وسال سپتا سو ویل چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 150 وکیلان حاضر او ایل مخ کې هم دغه موضوع ټاکل شوی و چې نن به د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث کیږي ځکه دا موضوع ډیر حساسه موضوع وه حتی د ولسمشر کرزي په دوره کې دغه تړون لاسلیک نه شو ورسره ډیر مخالفتونه وو او که نن په دې برخه کې نن تصمیم ونیول شو چې باید 150 خو ډیر کم وکیلان دي چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې حاضر دي او د دراسي یو مهم موضوع په اړه دوی پریکړه کوي
بالکل نوري صاحب نن د دوی اصلي ایجنډا د تذکرو او په څنګه د سټیکرونو په تړاو چې دوی د تذکرو د افغانستان د تذکرو ریاست رئیس همایون محتاط راغخته او تر څنګه د انتخاباتو کمیسون مسولین راغخته او چې د هغه جلی تذکرو چې مسوم د وړاندې رسنۍ او ته و خودل شول دغه پاړه وضاحت او معلومات وړاندې کړي خو نن همایون محتاط حاضر شوی او دغه جرګې ته او د انتخاباتو کمیسون بیا څوک نو حاضر شوی اصلي ایجنډا د ولسی جرګې نن دا و خدا چې د امنیتی وضعیت باندې د اصلي ایجنډا نه مخکې آزاد بحث کې تر ډیره حده پورې تمرکز وو او امنیتی مسائل د وکیلانو لپاره د پام وړ موضوعات او ډیر وکیلانو شاوخه شلو 22 وکیلانو چې خبرې وکړي په آزاد بحث کې ډیر په امنیتی موضوع باندې خبرې وکړي او دوی تمرکز تر ډیره حده پورې په امنیتی وضعیت باندې او په ځنګړې توګه د ننګرهار پیخي د وکیلان یو څه خوشینه کړي او یو څه داسې په دغه موضوع کې امنیتی ارګانونو باندې دوی نیوکه کوله چې زیاتره امنیتی ارګانونه پاتې راغلي دي نو دغه موضوع بیا لغه ورسته راپورته شو او په مکتوبي شکل ولسی جرګې د نن ورځې مشر همایون همایون ته وسپارل شو هغه د ابلاغ کړو بیا رایګری وشو
د ولسی جرګې په دیننه کې د رئیس هیئت په ګډون ډیر کسان له دغه تړون سره مخالف وو آیا فکر کوي چې د عمومي د ولسی جرګې د ټولو غړو قناعت به حاصل شوی وي دغه نننۍ پریکړه په ارتباط
دغه جرګه ما په خپل لنګدینه سره لا وکیلان هم ناستول په جرګه کې دغه شاوخه 150 تنه چې دوی اعلان کړل چې نن ناظر دي لکه کسان داسې ول چې هغه نه غوښتل چې بیا کتنه وشي په دغه امنیتی او دفاعي تړون باندې نور نو اکثریت کارتونه پورته کړل او دوی ټولو په دې باندې توافق وکړ د اداري پلاوي په ګډون باندې چې باید بیا کتنه په دغه امنیتی تړون باندې وشي او د ډیرو نظر دا و چې دغه امنیتی تړون د افغانستان لپاره کومه ګټه نه ده کړې افغانستان په هر لحاظ تر تهدید او امنیتی ننګونو سره مخ دی
بلې وصل وساله تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسی جرګې نه غونډې له پریکړې خبرولو له نورو جزئیاتو البته و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتی او دفاعي تړون دی لسره غور وشي هغه تړون چې د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنی د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د ساری ترمنز لاسلیک شو څلور کال تقریبا څو ورځې وروسته په دې تړون اوړي په همدې موضوع کې به هم تمکیګو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیت تړون د افغانستان د امنیت له ټینګېدو سره چندان مرسته نه ده کړې خو دوی وایي چې د دې هیواد د ناامنۍ ټوله پړه باید په دغه امنیتي تړون وانهچول شي ځکه چې د افغانستان په امنیتي وضعیت په خرابېدو کې ډېر لوری ښکېل دی د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې ده او لومړی د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده
پیسی بایلس و سیکیورتی اگریمنت چه افغانستان و در امریکا ترمنزو شده پا یو شمیر احنافی در لوت لغدا ده چه چنگ ده یو مشخص چارچوب پا بنابانی افغانستان و امریکا سر اونسلی چنگ یو دبل پورانی بانی متقابل احترام مولاری و چنگ یو دبل پورانی بانی متقابل مسئولیت متاسفانه چه دغه پیسی یا دغه ترونس که امریکا سر ده تر دیر حد پوری د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده په هغه کې ډېر مؤثر نه تمام شوی موږ د سیمې د هیوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان نامي دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقل دا په ناسمه خبروي ځکه چې د سیمې هیوادونه مثلا پاکستان هندوستان سعودي ایران او همدارنګه روسیه او چین د خپل خپل موخه په افغانستان کې لري او کله کله شاید تاسو موشي چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندسي عمل ترسره کوي هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو الهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کې او په قهر او په غوسه کې به ما مسله د ولسی جرګې د ولسی جرګې په خپل ذات کې د هغه د مشروعیت خبر مطرح کیږي د خپل یو غیر مشروع جرګې ده دوی باید واه مخه ل موقف لشه ولی ول مشرغنی نه پوهیږم چې د کم مجاوز په بنیاد باندې موده وکړه کړل نو خبره دا ده چې دوی د افغانستان حالات د ولسترګي په هیڅ باندې د ولسترګي د غړو په هیڅ باندې دوی مسؤلیت جوړیږي د افغانستان ټول خلکونه وسوي هغه مسائل چې د افغانستان د نامنۍ کې تاثیر درلودل دي پر هغه باندې نظر وساتي
خادم صاحب ولی دا د ولسی جرګې د غړو دای دا چې متحده ایالات اصلا د غتړون ته په ځنګړي ډول پامنيتي برخه کې حجمنه نه د پاتې شوی فکر کوي تاسو هم دغه سکسنګ
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او سلام دلیل نشي ګرځېدل ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابې دا څو بودنه دي تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کوي تاسو فکر کوئ چې په امنیتي سکتور کې رهبری د رهبری تعین د هغه منتوب د هغه تعهد د دې باعث ګرځېدل شي د افغانستان حالت را جوړ کړي دا په خپل ذات کې یو مسله ده د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړي آیا دوی ته وکیلانو په هیڅ باندې افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کوي کنه دوی یوازې امکانات نه استفاده کوي دا قانون نه ځان پورته ګڼلې دي او بل اخر امنیت خراب کړی دي
د اساسي چارو کارپو انتظار خادم چې د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتی تړون او د چي د ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې په دغه تړون د لسره غوړو شي په دې اړه نظر سره شریکاور له انتظار خادم سره بشپړ مرکز مو په نور خبرونه کوي دلای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندرتون نن د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توفیق داورین ازاد رادیو ته ویل چې په دغه درې ورځنی نندرتون کې به د نږدې شپېتو کمپنیو تولیدات نندارې ته کېښودل شي دا نندرتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل فیسبوک پاڼه کې پیغام ورکړی چې وړي افغانستان ته نور پنګونه راجل کړي سو د دې هباد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. په کابل کې د نسلي چرګانو د روزنې لومړنی ستر فارم په کار پیل وکړ. د چرګانو د روزنې دغه فارم دوه جلا جلا سالونونه لري. دغه فارم په بیلابیلو سیستمونو جوړ شوی چې د ښار په کچه د نسلي چرګانو د روزنې تر ټولو ستر او مجهز فارم دی. د دې فارم د جوړولو ټولیز لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ دی چې د کرنې وزارت په همکارۍ د کرنې د ودې او کلیو پراختیا برنامې KDF په مالي او تخنیکي مرستو او خصوصي سکتور پنګونې سره جوړ شوی. یاد فارم به په کال کې 3,908,000 افغانۍ خالص عواید د افغان پنګوالو په واک کې ورکړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني ګلداري 5,780 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنی خبری خبرونه. او سمې باندې ول موضوع اخلو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه دوه تنه پیژندل چې برېټانیا پر شک لري چې پر پخوانی روسي جاسوس او د هغه پر لوري په برېټانیا کې د زهرجن موادو حمله کړې و. پوتین وایي چې دا دوه تنه ملکیان دي. اسمت سروان سره په استډیو کې د دې موضوع تفصیل اندراوروي. سروان صاحب
بله مننه نوری صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه وویل چې روسیه د هغو دو تنو هویت معلوم کړی چې برېټانیایي څارنوالانو د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په وژلو تورن کړی دی. سکریپال او لور یې یولیا د سږکال په مارچ میاشت کې د برېټانیا په سیلزبری ښار کې په نوي چک کیمیاوي موادو له مسمومېدو وروسته پر یوې څوکۍ د بېهوش شې په حالت کې وموندل شول. برېټانیي څارنوالانو تیرونه دوه روسان پېژندل چې د الکساندر پېتروف او روسلان بوشیروف په مستعار نومونو فعالیت کاوه او په برېټانیا کې د عصبي غاز په وسیله د سکریپال د وژلو هڅه کړې وه.
پوتین د دغو دو تنو په اړه څه ویلي دي؟
پوتین د روسیې په ولادي واستوک بندري ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته خبرې کولې. ویل چې روسیې دا دوه تنه موندلې، د په وینا هغوی ملکي وګړي دي او د هغوی نه کومه خاصه ځانګړتیا لري او نه د جرم سابقه، خو هیله لري چې دا دوه کسان را مخکې شي او نړیوالو ته خپلې خبرې وکړي.
ایا برېټانیا تر اوسه د پوتین د دې څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی؟ بل خبره دا ده چې له روسیې څخه آیا غوښتنه څه ده؟
تر دې دمه برېټانیا څه نه دي ویلي، خو لکه څرنګه چې مې مخکې اشاره ورته وکړه، برېټانیا او متحدانو یې تېره اونۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برېټانیایي چارواکو د سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړی دی. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا سفیر کارین پیسرمن د امنیت شورا غونډې ته وویل د برېټانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برېټانیا، متحدو ایالتونو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برېټانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتیجو بشپړ ډاډ څرګند کړی و. البته په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبریزیا یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل او ویل چې پر مسکو لګیدلې ټول تورونه بی اساس دي.
بلې څاروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د روسیې ولسمشر وایي په لندن کې د پیښې 2 میلیونه په نښه کړي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کې دونکو لري اوس بننګرهار ته لاړ شو چې پرون دی وی خونړې ځنوجن کې حمله شاهدو. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون په پرونې ځنوجن کې بریټ کې وژل شو کسانو شمیر آتش پیتو ته رسیدلې د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوې ده. د ازادي رادیو خبريال شمه محمود شینواره هم د شبل ننګرهار را سره وصل دی. شینواره صاحب د ورستیو د غزانو جون کې حمله دي ورستیو تلفات په اړه کا وريدونکو ته معلومات ورکړي. بلې شمه محمود شینواره د ازادي رادیو خبريال لکه چې ګمانم اړیکه ورسره پرې شوې ده. د ننګرهار په مومندرې کې د خلکو پر لاریون پر نیزان وژن کې بریده وژل شو کسانو شمیر د ننګرهار د چارواکو په وینا آتش پیتو ته رسیدلې ده. د خبره د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی هم نن ازادي رادیو ته تایید کړه. غوول یو سلو پنځه شپېته نور په دې ځان وژن کې بریده کې ټپیان شوي. تر دې مخکې د دوه د شو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره شوې وه. خو د غراز چارواکو ویل چې ډیر مړي د پیښې له ځایه په خپلو خلکو خپلو کورونو ته وړي وو او هغه شمیره وروستۍ نه وه چې پرون ورکړې وه. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له خپل خبریال سره بیا هم تماس ټینګ کړي او د دغې حملې د وروستیو تلفاتو او اړوند نورو پرمختګونو په اړه مو خبر کړی. تخنیکي همکار اشاره کوي چې له شمه محمود شینواره سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې. شینواره صاحب، دغه حمله وروستي جزئیات څه دي نور؟
وروستي خبرم چې د دقیقې په تړاو باندې د ولایت خوان اعلان شوې دي ټول کې آتش په تنه مړه او یو سل دوه شپې تنه نور زخمیان شوې دي. په دې کې درې دېرش تنه هغه جسدونه چې دا په روغتیایي مرکزونو کې وو او پاتې چې د پیښې ځایونه کورونو ته وړل شوي دي شاوخوا 15 تنه نور رسل کېږي چې دا د پیښې ځایونه نږدې خلکو خپل کورونو ته مړي وو چې په ټوله کې آتش پېته تنه مړه او یو سل دوه شپې تنه نور زخمیان.
تاسو چې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلي یاست او هلته د سیمې په د پېښې په ځای کې یاست، د دغې حملې وروسته د خلک څه وایي؟ دا حمله د کوم لوري شوې؟ تر اوسه پورې مسؤلیت هم ګمانم چې چا نه دی اخیستی په غاړه.
نه، د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو د سیمې خلک خپل تظاهر کوونکي دي وایي چې دوی له دې مخکې والي سره څو واري په اړه ناستې کړې وه او ولایت غور نه کړه. کچیر دا ولایت پرې غور کړه وای دوی چې دغه پیښه نه رامنځته کیدله. او دغه تدور کوونکو یو تن چې موږ تاسو ته ولر دغه موضوع به جسف شرحمت سره نزینه او چې اجسف مخکې دینه چې دغه خلک له وزیداره باندې کې اساسي ولایت ته لري وي خو دغه وختونه شریک کړی وي
دا خلک چې کړه دا ټول پیدا شو دا څو کلمه موضوع وا دا وایي چې موږ بیا لاړو کابل لاړو د ګټار کې جن کابل لاړو په دمان لاړو امه سوراته دا وکړي وزارت داخلي دا وکړي چې په خپل د ځان کوم نو دا ټول هرڅه وکړو کاته ز خپل بیا وایي چې طرف ځای کې مو څو وایي چې دا یو په خبرو شي چې هغه سبا د صبر دا شکر شه نو د کار باندې شکر شي نو دا دوه درې ورځې وایي چې طرف ځای کې ما او سلام زرم ځای کې ما بل اخره ول سلام سیبان دوم جو سره تکړه شي او دا څول شار واچي
حاجی صاحب
ما په اومدې اله زل دې ما والي در سره
حاجی صاحب ډیر مننه. حاجی صاحب د زمونږ غږ بخنه غوړم، تاسو خپل کار کړی دی د امنیت په برخه کې مو خپل اندېښنې چارواکو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم دغسې بوګنوون کې پیښه شوې ده. افغانستان په اکثرو سیمو کې دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خلکو په ګڼه ګوڼه کې د اعتراضونو د غرض په ډیرو نورو ملکي ځایونو چې هلته امنیتي تدابیر زیات نه دي نیول شوي، د افغانستان اکثره سیمې دغسې د حملو شاهدې وې. تاسو سره بیا هم په نور خبرونو کې وغږیږو. د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې. له خپل خبريال شمه محمود شینوار نه هم مننه چې د پیښې ځای ته تللی وو او د پرونی ځان وژن کې حملې دی و قرباني له کورنۍ سره خبري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه صفه صافه وځي اوریدل شي. د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو د لارو چارو په اړه پرون په د سعودي عربستان په جده کې هم د اسلامي هیوادونو د همکاري کانفرنس غونډه کړې وه. په دې اړه مو راپور درلود چې آیا پر وسله والو طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان ولې په مسله کې د هیواد ښکېلتیا او په تیر بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. خو د راپور ته وخت پاتې نه شو ځکه چې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او په دوهمې نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو په بله خبرونه کې هرومرو دغه تفصیلي راپور درته خبرو. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د تر سره سوی امنیتی تړون بیا کتنه وکړي. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګي برید د وژل سوی شمیر اتش پیته ته ورسید. د خبره د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګرنی کړی ده. هغه ویل یو سل پنځه شپته نور په دې ځانمرګي برید کې ټپیان سوی دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې شاید د مړو شمیر تر دې هم ډیر سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. د نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومی په موقتی ډول له زندان خوشې شوی دی چې د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپور روای د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشې شول. خداسې هم ویل کېږي چې شاید هغه موده وغځيږي. بیگم گلسوم نواز پرون په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې چې د گلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونه ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونې لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نه پیخو په تړاو نیول شوی ول، د نورو څېړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تاریاک، 233 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، 390 د نشې ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موحد وای د دې مرکز محکمو په علنی غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او یو سلو اته اویا ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې نه اتیا ګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
معتادین مواد مخدر
د معتادین شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
دا سه خلک هم ستا چې په ورځ کې 50 سګریټ اسکول خو د فتنې ترکو اس مشکل و ده پیدا نشو. او دا سه کسان هم ستا چې 50 وری ترکلی خو یو 50 وره بیا ونیولای د بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طاهر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله کدا ته کاله ما چې دا وعده کړی ما پورته شي نور ور د پلار می او پاس وا قشران وړو نور ام دا په خدای به شراک.
او د خبرولې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا کدا هم منزل ته خخت نشم پورته کولای. لوخي خو منزلای شم خوخته ته خو باور کولای شم کارګر ته خو بر وړلای شم دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې ترتیب مخ کې هلت کوکنار کړل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دوی د افغانستان په درو دېش ولایتونو کې د 245 ټن زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسی جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد درو دېر شو ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مول 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
خغل رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه،
نه امنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته نا امنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشئی مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شویو زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 2 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ 2 تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په 100 کې 1.5 په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی
دی. اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلي، بیکاري او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو اخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي، سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشئی موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشئی مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 80 بیا تر 80 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
ما هم نیست مسئول مبارزه با مواد
زل نشهی مواد سره د مبارزې دی یو مسئول پتوګه د معتادینو د ډیروالی پاړه اندیښنه لرم لبد مرغه چیل 1340 شمسی کال راهیسه په بغلان ولایت کې د کوپنارو کخ نه دی اړول شوی
مزارې کوپنار نشده
د بغلان ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزی دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې کده کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک و چې په بغلان ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړو.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995300 0992255 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1216 منځنۍ سپوخ خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسي د دې لامل سوی چې اوس ډېر ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسی پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري؟ ایا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چېرته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان نه. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزه سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې معنی چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سری، زړه ټکان به یې زیات دي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښې نښانې دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سګریټو بدیل وي او زیان یې تر سګریټو کم وي؟
اوس بدلون راغلی دی په بازار کې سته، لیکن باید فرق وکړو د بدلونو. یو رقم بدلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړلی لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه، دا ټول هغه بدلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې معنی چې اشتهایي سګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، موږ وجود هم مخکې له سګریټ هر څه نه نیکوتین لري، دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي، خارې کې چې خوب د ته راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر تلو دوره وای.
ځینې خلک ولی سګریټ نشي پریښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی پزې توبکو، دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي، او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار جنجال سره ډېر مخامخ، په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنګنیستي و بیکاري و، دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي، او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعضې رواني ناروغۍ دي لکه استراب، خفګان چې دوامداره وي، نو دا خلک به دوامداره د دې کمولو لپاره سګریټ څکوي.
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي؟
داسې خلک هم ستا چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترکو، هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترکلی، خو یو 50 وره بیا ونیولی ده، بیا سګریټ شروع کړی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي، دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري، او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د سګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده، او وسته خاطرې واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشي مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سګریټ لانس کول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې دی چاپه نشو اخته کړ، او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اول نه یک په چونې کې ما کور، ما بس تا ټیم د فوټبال درلود، ما سګریټ لانس کول، بالای دی باندې بال د لاس په اخته کړل. ما دې دوه کاله په دا اوس کې نه شپ لري شو، دا ځای وته دی، بابا مې وفات شو، برته مې داغه دغه مشرو چر سمیا ول شرو، کله بیا تاریخ سو، بیا تاریخ سو کریستال په غش پوت، د کریستال سو بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله کله ته کاله ما چې دا وعده کړی ما کوته شی نور ور د پلار مې وفات شو، کشر کشران وډونو رام دا په تای به شراک ګذړانیا بل سرای تر واړو، دا پلان شم زرا غلم دا اكيد مې د چ بیا بنشانه کوم. د باندې مې نشم پرېښو چې هغه پر دکانه خلک شې نه سپه شاخ لایک راته کتل، سلام به مې ورواچو نبی له کولم نیم ساعت د دکان خرګو مشران شپم جوړو د امزم په نشبر تخته سو ما غوته به مې سلام ورواچو د ما چې خو به ماله کی مخ به واره. بیا په داوس کې زه دغه ستړي کړم، زه تلم توت مې راوړل دانه گی مې کول ځان مې په ساتي، ما درنه نغلانه د کړې، بیا زه روزانه کوم نشاکو خپل د ورور سره روزانه دتنو پل کشنیان لبیا د بیم افشاد په عزت نه بود، کشران لرم لاس را واچوی رم لا اچ نشان نه کوم مرشل پنځویز بانان په وکور وزونه نو زه ما زمان می بلد کرکټ بی دشان وا خو دالیه ته لار دا غول سات را سره چی چې نشا کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0 800 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پور ډرامه لرو. د ډرامي کې داسې ده چې لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. سرنګ چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته به لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږی شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا سخت دی خفه کړم. د یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تیریږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستی، خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخت کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا مه وارخطا کېږه، بیرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
کار ته ولاړم.
لاغه خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زم کور څه کوي؟
نه پوهیږم، کې دا چې د پلار دیوال می وی.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي، ته هم ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی، ویل پلار می کور ته نه راځي، وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډری دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونه مې یو 2 میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروي، اوس حیران یم چې چیرته ولاړ شم.
کزم را سره سره وکم منی
څنګه مرسته حاجی صاحب؟
دلته نږدې یو دوه طاقه کور لرم، هغه به درکم پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایا نه لرو حاجی صاحب.
کرایا نه در څخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجی صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجی صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبې ورځ په شهادت ورسیده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو ډاٹ